مشال ریډیو تاسو ته لمشي د مازیګر اسلور بجی دي نن د چهارشنبه ورځ او د 2019 کال د اکتوبر سلور منیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم او روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمه په تازه او حالاتو خبرو 19 پروګرام د مشال ترنا لاندې بحث هم لرو او ریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار بشیر غواخ نه خبرونه اورو.
د جنوبی وزیرستان مسعود قام د خپل حقونو لپاره مظاهره کړې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې امریکا ته ورغلی چې امریکایي چارواکو د پاکستان په استخباراتي ادارې تورونو لګولو ترڅنګ ویلي چې اسلام آباد سره شریک کار کول غواړي او ترکیه کې څلور پوځیان ودر شوي دي. د خبرونو تفصیل. نن مسعود اصلاحي تحریک غړو په ټانګ کې د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ دفتر مخې ته مظاهره وکړه او له حکومت یې غوښتل چې د دوی په سیمو کې د پرمختیايي کارونه وشي. د دې تحریک مشر ډوکټ شیرپاو خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلو په نامه راتلونکي پیسې دې پر قبایلي سیمو ولګیږي.
ظلم او جبر جو تای راوندای د څلې به نشتا د بیمور د استله د پورا روډ نشتا میش دای ای چې د اقوام متحده نه پر باوی ریپیرو غلې دي د دغه پولیټیکل ایجان او ور سره د موتات مشرون ملکون دغه دغه مسجد کوم حق خوړلای دی فوري تور د احتساب وشي او مسجد کوم ته د خپل حق ملاو شي.
بلخوا پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دوی کوشش کوي چې د مسجد قوم تر څنګ د جنوبی وزیرستان د ټولو خلکو ستونزې حل کړي خو دا کار به وخت ونیسي. د کورمی پولیټیکل انتظامی چارواکو نن په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د افغانستان پکتیا ته تلونکي خرلاچی لار له لس ورځو تر تړل کېدو وروسته پرانستل شوې ده. دا لاره د محرم په دویمه د امنیت په خاطر بنده شوې وه. ځایي خلکو مشال ریډیو سره خبرو کې نن د دې لارې په پرانستل کېدو خوشحالي ښودلې خو ویلي دي چې په تیرو لس ورځو کې د تجارانو مالونو بندېدو له وجې زیانونه شوي دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف واشنگټن ته ورغلی او هغه به نن او سبا د امریکایي چارواکو سره د ترګرې په ضد جګړې په اړه خبرې کوي. په همدې حال کې د امریکې په کانګرس کې د دغه هیواد دفاع وزیر جیمز میتس د اورېدنې په محل پرون وویل چې پاکستان سره به یو ځل بیا د افغانستان لپاره شریک کار وکړي خو که نتیجه یې ورنه کړه نو هر هغه ګام به پورته کړي چې ضرورت وي. په دې اورېدنه کې د امریکایي پوځیانو مشر جنرال جوزف ډنفرډ هم وویل چې که څه هم د پاکستان جاسوسي اداره ایسای د وسلوالو سره لاس لري خو دوی کوشش کوي چې د مسلې حل لپاره اسلام آباد سره شریک کار وکړي. پاکستان همیشه د وسلوالو سره د ملاتړ تورونه رد کړي دي. د پاکستان پوځ نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې درې کسانې د ترګرې په تور د خیبر پختونخوا په یو جیل کې په دار زړولې دي. د خبر پاڼې تر مخه دا کسان د پوځي عدالت لخوا د ترګرې په بیلابیلو فعالیتونو کې مجرم پیژندل شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ مخکې په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ادارې جسټس پروجیکټ پاکستان د مرګ په سزا اندېښنه وښوده. دوی ویل چې له 2014 کال راهیسې 420 کسان ته د 500 سزا ورکړل شوې ده. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. نن د افغانستان په سر ښار کابل کې د دې هیواد د شو پرمختګونو په اړه کلنۍ نړیوال کانفرنس کیږي. د مالیې وزارت ویاند اجمل حمید نن مشال ریډیو ته وویل چې دې غونډه کې د خوښه څلوېښتو هیوادونو استازي برخه اخلي چې ډېری افغانستان سره مالی مرستې کوي. د نوموړي په وینا هغه ژمنې چې تېر کال افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره د برسلز په غونډه کې کړې وې یو شمېر عملي شوې دي او په دې غونډه کې به افغان چارواکي په دې اړه معلومات ورکړي چې د درغلې او ضد مبارزه کې څومره پرمختګ شوی دی. په افغانستان کې د اوروزګان ولایت چارواکي وایي د پرله پسې 15 ورځو عملیاتو په پایله کې د چوری ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له محاصرې خلاصه کړې ده. د ملي اردو د څلورمې پلې لیوا قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي نن ازادي راډیو ته ویلي چې د افغان پوځ په دا عملیاتو کې 120 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او عملیات لا هم روان دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د روس دفاع وزارت وای په شام کې په هوایی بمباری کې د النصره فرنٹ یا جبهه النصره وسلوال ډلې مشر ابو محمد الجولانی سخت زخمی کړی او د دې ډلې 12 نور قمندانان یې وژلي دي. د دې وزارت ویان ایګور کوناشنکوف نن خبرلاند ویل چې پوز د استخباراتي معلوماتو په بنیاد پرون د جبهه النصره ډلې د مشانو په یوه غونډه بمباری وکړه. هغه زیاته کړې چې دوی ته د رسیدلو معلوماتو له مخې د ابو محمد الجولانی یو لاس پرې شوی او په ناوړه روغتیایي حالت کې دی. دا ډله په شام کې د القاعده ترګر ډلې وڅانګه بلل کېده، خو په 2018 کال کې د حیثیت له ځانه لرې کړ او نوم یې فتح الشام ته بدل کړ. دا ډله په 2018 کې د هیئت التحریر په نامه د بیلابیلو وسوالو ډلو په اتحاد کې تر ټولو قوي ګڼل کېږي. ترکی چارواکي وایي نن د ایران سرحد سره نږدې د سړک غاړې په بمی چاودنه کې څلور ترکی پوځیان وژل شوي او څلور نور زخمیان دي. د هکاري صوبې گورنر له دفتره په نننۍ خبر پاڼه کې راغلي چې د کوردانو پی کې کې ډلې وسلوال په دې حمله کې لاس لري. د ډلې د بیلتون لپاره له وسوال جګړه له 1944 کال څخه پیل کړي چې تر اوسه پکې له 40,000 څخه ډیر خلک وژل شوي دي. ترکی، امریکا او یورپی یونین پی کې کې ډله تر هغره اعلان کړی. د سعودي عرب پاچا سلمان بن عبدالعزیز سبا د اکتوبر په 15 روس ته ورزی د مسکو ته د سعودي عرب د کوم پاچا لومړنی سفر دی. تمه ده چې د نړۍ د تیلو د دوو سترو تولیدونکو هیوادونو مشران د انرژۍ او د خامو تیلو د بیې د لوړولو د هڅو په اړه خبرې وکړي. همداراز به دوی د شام او ایران په اړه خپلو دریځونو کې د موجوده اختلافاتو په اړه هم وغږیږي. سعودي عرب د هغو وسوالو ډلو ملاتړ کوي چې په شام کې د دې هیواد د رژیم خلاف جنګیږي او روس او ایران بیا د شام د حکومت تر څنګ ولاړ دي. او تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس به له اسلام آباد زموږ همکار رابع اکرم خان تاسو د موسم حال او د پیسو بیې وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو پاونډ په 1.70 روپۍ او په 1.75 روپۍ یو ریال په 28.02 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.04 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.09 روپۍ او په 1.10 روپۍ یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 3.04 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.06 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6 او کم نه کم 21 بنو کې 8 او 19 او په کوټه کې 10 او 12 وي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري نن په ټانګ کې محسود قبایلو په یو احتجاجي مظاهره کې د خپلو حقونو غوښتنه کړې ده.
په کومه طریقه د میجه ماسی د کوم حق تلفی کیږي د میج حق خوړ شي د هغه وخت پوره وو دا ماسید کوم پل احتجاج کوي.
د یوې سروې تر مخه په پاکستان کې څه د پاسه 1,02,000 کسان د ایډز بیماران دي.
کلم چې په یو ملک کې د هرې ناروغي پلان جوړیږي یا کړنلار ټاکل کیږي او د هغه لپاره اکوریټ او صحیح ډیټا ډیره زیاته مهمه ده.
او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا د خپل ګوند مسلم لیگ نون مشري تر لاسه کړی ده. بلخوا د ځینو نورو سیاسي ګوندونو مشران وایي
میرے پاس 63 کی سیاتم دی صادق و امینہ دا کول خبر چی دی چی بکم دا خوشم پارے کشتے دی وقت کے دا ترمیم کول یا دا لگ کول دا مناسب نوا.
دا مشال ترسنگو سی تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، نن په ټانګ کې محسود قبایلو یو احتجاجي مظاهره کې ویلي د دوی د کورونو په بیا جوړولو کې دوی ته اعلان کل شوی مرستې پرانه ورکول کیږي او تور لګوي چې پولیټیکل انتظامیه د دوی نه رشوت هم اخلي او حق تلفی روانه ده. دوی زیاتوي د پوسیمو کې هیڅ سهولتونه نشته، نه روغتونونه لري او نه سکولونه. دوی دا هم وایي په سیمه کې ماینونه لا هم موجود دي او د سختو مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل له سیلاب محسود نه اورو.
دا احتجاجی ژغونه د مسعود اصلاحي تاریخ په احتجاج سره شامل د هغوی قبایلیانو دي چې کومو د سویلي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ټانک کمپاؤنډ د سترې دروازې په مخامخ پلتۍ ورته وهلې، ټایرونه ته یې اور اچولی. د مسعود قبایلیانو سره تیری زیاتی غندي خپل حقوق غواړي. د دغې تاریخ صدر ایډوکیټ شیرپاو زیاته کړه،
نن دا پر امن احتجاج د پولیټیکل ګیټ مخته مېش کړی میس چیف آف آرمی سٹاف نا و دے صدر پاکستان دا مطالبہ کی کم ظلم و جبر جو تای راوندائی آغا چوک سو جانا شکا والای دے چلے یب نشتا دے وقت رے دے پورا خواروک نشتا دے بیمور دے استل دے پورا روڈ نشتا میس دایا ای چے دے اقوام متحدہ نا پارباوی ریپیرو غلی دی دے دغ پولٹیکل ایجانڈ و ارسارا دے دے موتات مشرون ملکون دغ دے دغ مسید کم حق خوڑا لائی دائی فوری طور دا اتصاب ہو شی و مسجد کوم ته د خپل حق ملاو شي چکی مډانګه ملې دي اغه چکینا چکی مرو غلی دي پاغاش میش په خدای قسم کوي چې 1 لاکھ روپے دا تنظیمي ایڈوانس خولي د چیک دوران 15000 روپے خولي
د پدامو کې د تاریخ ستر سکتر کلیم الله شنګای مشال ریډ جو تا پدارنګ وژغدان
نن مسجد کوم یو احتجاج ریکارډ کوي د پولیټیکل اډمنستریشن د مین گیټ مخشه د خپل حقوق د پورا پکیمه طریقه د میجه مسجد کوم حق تلفی کیږي د میج حق خور شي د میج استحصال کیږي د هغه وخته پورا وو دا مسجد کوم خپل احتجاج کبھی جاری و ساری بیوی
قومی مذاکراتی جرگے یو مشر ملک جانا نظر خیل پداغا باریک شے پدا رنگ و جاغدہ
میش ٹول کوم مشرون چکی مادو چکلا دا خبر وروے دلے دائی کی میلی کلیے وے آمدی میش ٹول کوم ویر سارا متافقی چی دا کیم مطالبے وے دا بالکل جائزے وے
دے مسعود قومی جرگے پا وساطات دے پولیٹیکل انتظامیہ دے چارواکیو او دے مسعود اصلاحی تاریخ دے مشرانو پا منسک شے دے مذاکراتو نا دورستے دے سویلی وزیرستان ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ اشفاق وویل
ٹول سما ایریا زی نو دا پا یو زی ٹول اوگو خو تحصیل داران ٹول بیزی دی زمون سرا یو تحصیل داروں کو فارغی گی منگا پا دی سروے کی منگا مطلب این دا کوبا مائنز متعلق دا دوی تا کم ریزرویشن زی انشاءاللہ زنگا پی ایس ای بم راشی ٹول زمونگا یو زی بکینو انشاءاللہ دا دی مسئلے پا سا حل بو بازو دا خیرا دا غلط کار تا با منگا غلط ہوئیو کدا سی سسیز وی راولان دے کے منگتا کم منگا سی ایکشن وانغستو زمون پا ایکشن مانے تاسو مطمئن نوے بیا کتاسو پروٹیسٹ کے بالکل مونگے بیا گناہگار یوں
دے مسعود اصلاحی تاریخ مشرانو دا ہم وویل چکا دے میجا خوشتانے و نمان لشوے میجا با بیا خپل احتجاجی تاریخ تر پشاور او اسلام آباد پورے وغازاو سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہو دا مخام تر شپگو
اوریدونکو د پاکستان قامی اسمبلی معلوماتو ته د ولس رسائی بل له قامی اسمبلی منظور کو لکم روستو چې اوس خلک کولای شي چې د سرکاري دارو معلومات په لس ورځو کې دننه د لیکل شوی درخواست لاره تر لاسه کړي. د شننکو په نظر د عام ولس په شمول خبريالان هم تر دې د ماده دي قانون په اړه زیات پوهانه لري، نو حکومت ته پکار ده چې د دې قانون په اړه ولس ته خبرتیا ورکړي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد احمد الله راکوي.
د ګل پورس د نورو بیلونو ترڅنګ معلوماتو ته د رسائی بل هم قامی اسمبلی ته وړاندې کړی شو، د کوم چې منظوري ورکړی شو او د صدر ممنون حسین لخوا لاسلیک کول وروسته به دا د قانون برخه جوړه شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند منتخب پارلماني استازي قهار ودان مشال ریډیو ته وویل چې د بل منظورولو مقصد اولس ته خپل آئینی او قانوني حقونه ورکول دي. د نوموړي وینا وه،
پریو معاشرہ کی مشکلات تھی داغی مشکلات سے دا حل دفار چاہیے نو قانون لار گولے نو آگے قومی اسمبلی دا نو آگے پرون دا بل پاس کی او دا دیر سب بل ہوئی او پا یہ بل کی ہیچ یو شئی نہ دی پٹ پاتا مثال ہر شئی پا ہر ڈپارٹمنٹ کی دا گورنمنٹ ہر شئی با خلاص نہیں لیکن تھرو پا پر چینل با آگا دختی لیکن دا اس بہم نہیں اس مکمل آزادی بھی اس بل کی دا یہ گود شان خیال ساتھ سب
دا ذکر دا چھ دا اگست پا دو اجتماع سینٹ ہم دا یاد بل منظوری ور کڑی وا دا کم اروس تو چھ دا اطلاعات او نشریات وزیر مملکت مریم اورنگزیب مطبوعات تو ویل چھ دی بل لارے عام اولس سرا سرا خبریالانو لپارا با ہم معلومات تا رسائی آسان شی خو پا پاکستان کے دا مطبوعات روزنے لپارا کارکون کے ادارے آئی ایم ایس پا پاکستان کے مشر عدنان رحمت وائی چھ دا عام اولس پا شمول خبریالان ہم تر دے دما دا دے قانون پا حق زیادہ پوہ نہ لری نو حکومت لا پکار دی چھ دے قانون پا حق دی اولس تا خبرتیا ورکڑی
قانون کا اصل مقصد ہے عوام کو امپاور کرنا
دا قانون اصل مقصد اولس تا توان ورکول لی دا سی آگوی تا پتا اولگی چھ دا ٹیکس پیسے چرتا او سنگ خرچی گی دا حکومت باید اولس پر دے خبر کی چھ دا قانون جو کرے شو سنگ دوی کولے شی چھ استعمالی کی لکہ سنگ چھ دا پاکستان دا آئین پا نولسام مادہ کی اولس تا دا معلومات تا دا رسائے حق ورکل شوے دے نو پر حکومت دا زی مواری رازی چھ اول دا خپلو افسران و روزنو کی اور سرا دا رسانے و لارے خلق خبر کرے شی
دا یادون دا چھ اولس تا معلومات تا رسائے پا حق لا قانون دا محال پا خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کی عملی دے پا سن صوبہ کی دا عملی کے دو پا پڑاو کی دے خلبا دا مرغا پا بلوچستان کی تردے دما دا قانون جوڑ نکڑے شو پا 2014 کال کی خیبر پختونخوا حکومت یو کمیشن جوڑ کلو چکار یہ دا ٹولو ادارو سارن کول دی چی دوی اولس تا معلومات پا سمتوگا ورکوی او کنا او کد چاکم گیلوی چی حقا لرکڑی احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا د خپل ګوند مسلم لیگ نون مشري تر لاسه کړی تاسو په دې اړه باندې وړاندې هم تفصیل اوریدو تیر ورځ په اسلام آباد کې د دغه ګوند عمومي غونډه وشوه چې پکې نوموړی په متفقه توګه مشر وټاکل شو دا له هغې وروسته دی چې قومي اسمبلی په اکثریتي رایو سره د 2018 کال انتخاباتي بل منظور کړ په دې اړه اوس د پاکستان انتخاباتی کمیشن رسمی اعلامیه هم خبروي نور تفصیل اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رفت انجم راکوي
د جنرل کونسل غونډې په موقع نواز شریف خپله وینا کې وویل چې هغوی د پوځي واکمنو هغه قانون ختم کړو کوم چې سیاسي حکومتونو پر ضد او په خصوصي توګه د پاکستان پخوانی ولسمشر جنرل پرویز مشرف په دور کې د دد لری کولو لپاره جوړ کړی شوی وو
له دې وړاندې دا قانون جنرل ایوب خان نافذ کړی وو بیا جنرل پرویز مشرف دا قانون راوستو مونږ دا قانون هغو ته بیا واپس کړو جنرل پرویز مشرف دا قانون ځکه نافذ کړی وو چې زما مخه ونیسي
نواز شریف زیاته کړه چې په پاناما کیس کې هغه بغیر د ثبوت نه اهله ګرځول شوی دی خو د پاکستان ولس اوس هم دغه په شا ولاړ دی او په بیا بیا به د مشرې لپاره ټاکي د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د ګل پروز د پاکستان قومي اسمبلی نه منظور شوی د انتخاباتي اصلاحاتو بل کال 2018 لاسلیک کړی سته چې اوس قانوني حیثیت ترلاسه شوی د نوې انتخاباتي قانون تر لاندې د پارلمان یو غړی د 15 کالونو زیاتې مودې پورې نه اهله نشي ګرځولی کېدی او د عدالت لخوا یو نه اهله ګرځول شوی تن د پارټۍ مشر جوړېدې شي خو بلخوا مخالفه ګوندونو د الیکشن قانون 2018 په هغه برخه نیوکې کړې دي په کوم کې چې ویل شوي چې یو نه اهله تن د پارټۍ مشر جوړېدې شي د مخالفه ډلو په وینا چې حکومت دا بل وزیر اعظم نواز شریف نه اهله ګرځېدو پس یو وار بیا د پارټۍ سره د جوړولو لپاره معرفي کړې ده د قومی وطن ګوند مشر آفتاب شیرپا وایي چې که حکومت پوځي واکمنو قانون لری کولو نو په آرټیکل 2 او 3 کې نورې هم داسې نکتې دي چې د لری کولو دي
درې 62 کې سیاتم دي ساده کو امینه دا کول خبرې چې دي چې په کومه دا اوس هم پاره کې شته په وخت کې دا ترمیم کول یا دا لری کول دا مناسب نه و لږه احتیاط کول پکار دی او چې داسې صورتحال جوړ شي نو داغه نقصان ټول سیستم ته او شي
د جماعت اسلامي ګوند قومي اسمبلی غړي صاحبزاده طارق الله مشال ریډیو ته وویل چې یاد قانون او په هغه کې ترمیم کوم کې شکونه په اړه حکومت دوی په اعتماد کې نو وغستی
موږ د کمیټې ممبرانو په هغه وخت دا خبره موږ ته ولنه کوله چې دوی په کنسنسس باندې په مشاورت باندې دا کار شوه موږ خو چېرته هم له سره په دې خبره اتفاق نه کړی چې یو سړی به نه اهل شي او سړی هر څوک چې نه اهل شي هغه په 62 نه اهل شي یا هغه سپریم کورټ نه اهل کې هغه بیا د هغې باوجود هم د یو پارټۍ صدر پاتې کېدای شي دوی خو یو قسم دغه ډیلیبریټلی دغه کړه د شیرا مونږه په جماعت کې دا نه اورېستي.
واضح دی چې سپریم کورټ لخوا د پاناما سندو کیس کې نواز شریف نه اهل کولو پس د پولیټیکل پارټیز اورډر 2002 تر لاندې نواز شریف د ګوند صدارت د سوکې نه هم استعفا ورکړی و. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پاکستان کې مشت غیر راجستر افغان کډوالو ثبتولو لړۍ د ځن روستو بیا شروع شوې ده، کوم چې بعد 2013 کال تر فروری پورې جاری وي. د سیفران وزارت تر مخه چې حکومت هر کال محرم میاشت کې د څه قسمه بد پیښې مخنیوي لپاره امنیتي ګامونه پورته کوي، نو دا وجه وه چې د غیر راجستر کډوالو رجستریشن یې د اول نه تر لسم محرم پورې ځنډولی وو. په پاکستان کې د غیر راجستر کډوالو نه سربیره دا وخت سنا سدیار لسلکو پورې راجستر کډوال هم ژوند کوي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله را کوي.
په پیښور کې د افغان کونسلګرۍ کډوالو چارو مشر عبدالحمید جلیلی د نهه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د محرم میاشت له وجې په پاکستان کې میشت د ټولو غیر راجستر کډوالو رجستریشن د لسو ورځو لپاره په عارضي توګه بند کړی شوی و، کوم چې یو واری بیا شروع کړی شوی. د سپتمبر په 24 د پاکستان د سفران وزارت یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې هر کال محرم میاشت کې د څه قسمه بدې پیښې مخنیوي لپاره حکومت امنیتي ګامونه پورته کوي، نو دا وجه وه چې د غیر راجستر کډوالو رجستریشن یې د اول نه تر لسم محرم پورې ځنډولی و. د عبدالحمید جلیلی په وینا چې تر دې دمه په ټول ملک کې د 1,10,000 نه زیات غیر راجستر کډوال رجستر کړی شوی دي.
محرم کې چې پاکستان حکومت کم سکیورټی پروګرام چلو دا په اساس باندې دا شی له سوروز څخه تر دا چوکیو ریګن محرم کله خلاص شو دا د دې شروع شوه او تر اوسه پورې موږ چې کوم فګر ده تقریبا 1,00,000 بره غیر راجستر شو مهاجرین په دې یو مشته وړاندې راجستر دا پروګرام د شپږم مشته د خاطر دی. ان شاء الله د 2013 د فبروري 6 تاریخ پورې به اوس مهال لپاره دا دوام لري. په ټول پاکستان کې منګیوي سنټر او دوه موبایل ټیمونه ایم آر او دي چې هغه کې یو بلوچستان کې دی، یو په پېښور کې دی، او یو ول سنټر په خیبر پښتونخوا کې دی، 15 سنټر په سین، پنجاب او اسلام آباد او کلی کې لرو، او 15 سنټر په بلوچستان کې دی.
د ذکر دا چې د 2013 کال فروری په دویمه اونۍ کې په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او یو ان ایچ سی آر چارواکو ترمنځ شوې درې اړخیزه غونډه کې په پاکستان کې میشت غیر راجستر کډوالو د رجستریشن فیصله کړې شوې وه، او د جولای شلمی نیټې نه په نوخار او اسلام آباد کې د غیر راجستر کډوالو د نوم لیکنې ازمایشي پړاو پیل کړی شوی و، خو په رسمي توګه دغه پروسه د اگست 14 نیټې شروع شوه. د دې پوښتنې په جواب کې چې نوی راجستر شوو کډوالو سره بیرته ستنېدو په وخت څه قسمه مرستې کیږي، ښاغلی جلیلی وایي
افغانستان ته لاړ شي په تورخم کې د ټول پلازې سره همدارنګه د سپین بولدکي او د بل سنټر دی، هلته راجستر کېږي. په دې سره د افغانستان حکومت لخوا د ایم لخوا مرسته هم ورسره کېږي، شلټر هم ورکول کېږي، د کور سامان هم ورکول کېږي، همدارنګه د شپږو میاشتو لپاره دی په 6,000 افغانۍ هم د میاشتې ورکول کېږي، او وروسته د یو خاص تفتیرو نه دی یو نوم رضبطه کې هم په نظر کې نیول کېږي.
د ملګري ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر تر مخه چې د غیر راجستر کډوالو نه سربیره دا مهال په پاکستان کې 1,50,000 پورې راجستر کډوال هم ژوند کوي، او خپل ملک تستنیدو پر وخت اداره هر راجستر کډوال ته $200 ورکوي. د پاکستان حکومت د 2014 کال په نومبر کې د راجستر افغان کډوالو په یاد ملک کې د پاتې کېدو موده د سخت کال تر 10 دسمبر پورې غځولې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هله
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
پ اتمنټ د پاسا دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړې
پ اتمنټ د پاسا سلورو بجو. اوریدونکو په پاکستان کې د ایچ آی وی ایډز شرح معلومولو په لړ کې ترسره شوی د یوې سروې تر مخه چې د ملک کې د ایډز مرض په زیاتېدو دی، د کال 2014-2015 دا سروې د پاکستان کامی ایډز کنټرول پروګرام، د ملګرو ملتونو د ایډز د مخنیوي څانګې او د ګلوبل فند په مرسته په 23 ښارونو کې کړې ده. د ملګرو ملتونو په وینا دا سروې ښایي چې پاکستان کې ایډز په خطرناکه مرحله کې داخل شوی، خو بیا دغه هیواد دا توان هم لري چې د دې مخنیوي وکړي. په دې اړه نور تفصیل د رابعه اکرم خان نه.
د دې سروې تر مخه چې دا وخت پاکستان کې 100,000 او سده پاسه 3,000,000 خلک د ایډز نه متاثر دي. د دې سروې په وینا چې د ټولو زیات د دې مرض ښکار ناروغان په پنجاب صوبه کې دي، چې شمېر یې 650,000 دی. ورپسې سین صوبه کې څه کم 550,000، بلوچستان کې 3,043 او خیبر پختونخوا کې 3,200 ناروغان دي. دا سروې زیاتوي چې د ایچ آی وی مرضیات د سرنج په ذریعه د منشیاتو د استعمال له وجې خبرېږي، خو سروې دا هم وایي چې د دې مرض خپرېدو کې یو لامل جنسي اړیکې هم دي. د دې سروې کولو په اړه د پاکستان د ایډز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر بصیر چکسی وایي،
کلم چې په یو ملک کې د هرې ناروغي په لړ کله یو پلان جوړیږي، کله یو پالیسي جوړیږي، یو کړنلاره ټاکل کیږي، نو د هغه لپاره اکوریټ او صحیح ډیټا ډېره زیاته مهمه ده. نو همدغه وجه وه چې موږ شپږ کاله بعد د بین المللي ادارو په مرسته باندې موږ د دې توان ودرلود چمر پټول پاکستان کې دا سروي په غټو غټو شارو کې وکړو.
ډاکټر بصیر چکزی زیاتوي چې موږ د ایډز مخنیوي لپاره یو نوې کړنلاره جوړه کړې چې په هغه کې موږ ولس، غیر سرکاري ادارو او باسره خلکو سره د دې ناروغۍ علاج په اړه خبرې کوو.
پاکستان یو داسې ټولنه ده چې په هغه ټولنه کې ایچ آی وی ایډز که څه هم درې نور فیکټرز دي، څلور نور فیکټرز دي د بدکاری څخه علاوه، نو د هغه رکاولو د هغه مخنیوي لپاره مر خپل ټولنه کې چې کوم سیاسي مذهبي او نور داسې خلک دي چې دا غو خبره خلک اوري، دا غو د مدد مې مخست دي چې مر مدد پدې ډول وکي چې هغه ته دا میسج ولاړ شي، دا پیغام ولاړ شي چې ایچ آی وی ایډز یو ناروغي ده او د دې علاج مر سره بیل به ممکن دي، نو په کار راځي چې راشي خپل علاج وکړي.
د پاکستان د ایډز کنټرول پروګرام تر مخه چې کال 2013 پورې د ایچ آی وی ایډز مرض ختمولو لپاره پوره زمه دي. مشال ریډیو په دې باب له ملګرو ملتونو د ایډز مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر محمد وساخو سره د رابطې هڅه وکړه، خو پکې بریالي نه شو. یو خبر پاڼه د یادې ادارې مشر په حواله وایي چې په نړۍ کې د ایچ آی وی ایډز په مرض کې کموالی راغلی، خو دا پاکستان کې سیوا شوی دی. د ملګرو ملتونو د ایډز مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر محمد وساخو تجویز کړی چې د پولیو د وایرس مخنیوي غونډې پاکستان په دې مرض هم قابو موندلی شي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش، شارټ ویوز 2013 15,350 او 15,550.
اوریدونکو رازو یوې نړیوالې موضوع ته د کتالونیا مشروای په 100 ورځو کې ازادي اعلانوي. بلخوا لسپینا د دې سیمې د ازادۍ ملاتړ کوونکو او پولیسو ترمنځ پنخوتو کې د راپورونو تر مخه شاوخه 900 کسان ژوبل شوي هم دي. د سپین آئینی عدالت هم له دې هیواده د کتالونیا سیمې پر ازادۍ شوی ریفرنډم غیر قانوني ګرځولې دي. پر دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې رپورت له اسرار عالم مومن ناو.
د کاتالونیا مشر وایي د دې سیمې ازادي به په یو څو ورځو کې اعلان کړي. له دې ګام سره به په سپین کې له وړاندې خراب حالت لا پسې کړکېچن شي. کارلوس پوجمون پرون له بی بی سی سره په مرکه کې ویل چې حکومت یې د دې اونۍ په پیل یا اخره کې عملی اقدام پورته کوي. دا په داسې حال کې دا چې د یادې سیمې د ازادۍ په ملاتړ کې مظاهرې زیاتې شوې دي. د کاتالونیا مشر پوجمون خبرداری ورکړی که د سپین حکومت د مداخلې او د دوی د حکومت قبضه کولو هڅه کوي، نو دا به یې لویه غلطي وي چې ورسره به هر څه بدل شي. د کاتالان چارواکي وایي چې د سیمې 2.6 میلیونه خلکو یې په ریفرنډم کې برخه اخیستې وه چې 90% یې د ازادۍ په ملاتړ کې رای اچولي. د یادې سیمې پر ازادۍ دغه ټول پوښتنه د اکتوبر په لومړۍ نیټه شوې وه چې د چارواکو په خبره د رجسټر 5.4 میلیونه ووټرانو څخه شاوخوا 42% یې خپلې رایې اچولې وې. له انتخاباتو مخکې نظر پوښتنې ښایي چې اکثریتي خلکو د ریفرنډم مخالفت کاوه. د سیمې د 2.5 میلیونه آبادۍ شاوخوا 40% غوښتل چې ټول پوښتنه وشي، او همداراز د ریفرنډم ډېری مخالفینو خپلې رایې نه دي ورکړي. د سپین آئینی عدالت دغه ریفرنډم غیر قانوني ګرځولی او د سپین پولیسو د انتخاباتي عمل د ودرولو لپاره ګامونه اهم پورته کړي وو، او دا راز د قانون نافذ کوونکو چارواکو او خلکو ترمنځ پنخدو کې د راپورونو تر مخه کسان جوبل شوي وو. د سپین وزیر اعظم ماریانو راخوي د کاتالونیا پر ازادۍ ریفرنډم جمهوریت پورې خندا بللی، او اروپایي اتحادیې هم د ټول پوښتنې مخکې د سپین د حکومت د دریځ ملاتړ کړی وو. پرون د اسپین پاچا هم په خپل ټلویزیون وینا کې د کاتالونیا پر مشر سخت نیوکه وکړه. وی ویل چې نوموړی جمهوریت ته تاوان رسوي او کاتالان ټولنه تقسیموي. د اسپین پاچا زیاته کړه چې د کاتالان مشرتابه د سیمې امنیت تر خپو لاندې کړې او شخړې رامنځته کړې. یاد به چې د اکتوبر په دریمه په زرګونه مظاهرچیان چې مزدوران هم پکې وو د کاتالان بارسلونا او نورو سیمو کې احتجاج ته راوتي وو او سړکونه یې بند کړي وو او له پولیس سره یې نښتې اهم وشوې. کاتالونیا چې د سپین مالدار او خپلواکه سیمه ده جدا عجبه او کلتور لري. دا سیمه چې له 15 صدۍ راهیسې د سپین برخه ده پکې له ډېر وخت راهیسې داسې خلک موجود دي چې له سپین ازادي غواړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په روانه خبرونه کې ستاسو لپاره د مشال ترنا لاندې بحث هم لرو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ به وړاندې کوي. د مازیګر 3:30 بجې شپې دی. لومړی لړ خبرونه د بشیر غواخ ناو.
نن مسعود اصلاحی تحریک غړو په ټانک کې د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کمپاونډ مخ ته مظاهره وکړه او حکومت یې غوښتل چې د دوی په سیمو کې د پرمختیایي کارونه وشي. دوی وویل چې د قبایلو په نامه راتلونکي پیسې د حکومت په قبایلي سیمو ولګي. د کورمې پولیټیکل انتظامی چارواکو نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان پکتیا ته تلونکي خرلاچی لاره له 10 ورځو تر تړل کېدو وروسته بیا پرانستل شوې ده. دا لاره د محرم په 2 د امنیت په خاطر بند شوې وه. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف واشنگتن ته ورغلی او هغه به نن سبا د امریکایي چارواکو سره د ترګړې په ضد جګړې په هکله خبرې کوي. د پاکستان پوز نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې 3 کسانې د ترګړې په تور د خیبر پښتونخوا په یو جیل کې نن په دار زړولې دي. د خبر پاڼه تر مخه دا کسان د پوځي عدالت لخوا د ترګړې په بیلابیلو فعالیتونو کې مجرمان پیژندل شوي وو. نن د افغانستان په سر ښار کابل کې د دې هیواد د شو پرمختګونو په اړه کلنۍ نړیوال کانفرنس کېږي. د مالی وزارت ویاند اجمل حمید نن مشال ریډیو ته ویل دې غونډه کې د خوښه څلوېښتو هیوادونو استازي برخه اخلي چې ډېری افغانستان سره مالی مرسته کوي. د روس دفاع وزارت وای په شام کې په هوایی بمباری کې د النصره فرنٹ یا جبهت النصره وسوال ډلې مشر ابو محمد الجولانی سخت زخمی کړی او د دې ډلې 12 نور قومندانان یې وژلې دي. د دې وزارت وایاند ایګور کوناشنکوف نن وویل چې پوز د استخباراتي معلوماتو په بنیاد پرون د جبهت النصره ډلې د مشرانو په یو غونډه بمباری وکړه. ترکی چارواکو ویلي نن د ایران سرحد سره نږدې د سړک غاړې په بمی چاودنه کې 4 ترکی پوځیان وژل شوي او 4 نور زخمیان شوي دي. د حکاري صوبې گورنر له دفتره په نننۍ خبر پاڼه کې راغلي چې د کوردانو پی کے کے ډلې وسوال په دې حمله کې لاس لري.
د مشال ترړه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د یکشنبې په ورځ د افغانستان د سفر پر مهال د هغه هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو ډورپوډو چارواکو سره لیدلی وو. په غونډه کې د افغانستان او پاکستان مشران سره سلا شول چې دوی به د تعلقاتو ښه کولو په برخه کې نوي ګامونه اخلي او پخوانۍ زمانه به په پام کې نه نیسي. همدې کتنې وروسته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سې‌شنبې په ورځ د افغانستان له سیاسي مخورو سره ولیدل او پاکستان فوج د مشر د سو خبرو په اړه معلومات سره شریک کړل. همدارنګ د سې‌شنبې په ورځ جنرال قمر جاوید باجوا بیا په راولپنډي کې د فوج د مشرانو سره غونډه کړې چې په کې جنرال باجوا هم د کابل د سفر جزئیات شریک کړي دي. خو پوښتنه دا ده چې د افغانستان او پاکستان د مشرانو دغه نوې لیدنه او ژمنې به د پخوا برعکس دا ځل څه نتیجه ورکړي او کنه. دا او سره تړلې نورې پوښتنې د مشال ترلاندې بحث کې په اسلام آباد کې د پاکستان له پخواني ډیپلوماټ ایاز وزیر او په کابل کې لیکوال او د سیاسي چارو پوه اسماعیل یون سره چیړو او سره مو د کابل پوهنتون ښوونکي نصر الله ستانکزی سره خبرې کړي. هغه به هم در سره شریک کوو. خو دا وخت را سره دواړه قدرمن میلمانه د ټلیفون په لاین دی. ایاز وزیر صاحب تاسو ته او اسماعیل یون صاحب تاسو ته هر کله وایم. خوشاله اوسې یون صاحب. که ستاسو اجازه وي زه به اول ورسم ایاز وزیر صاحب ته سلا غزه پوښتنه وکړم.
مهرباني.
ایاز وزیر صاحب مننه ډیره. یون صاحب تاسو وینئ چې د ټرمپ د جنوبی ایشیا بیا د افغانستان او پاکستان په اړه چې کومه تګلاره راغله هغه وروسته بهرحال بیا یو ځل د افغانستان له طرف هم د پاکستان له طرف هم د تعلقاتو د شکولو په اړه ګامونه اخیستل کېږي او د پاکستان د فوج مشر سفر کړی دی. بهرحال د دې پر ارزښت کوم خبره کړې ده، خو د دې وروسته ستاسو په خیال باندې تاسو ګڼئ چې دغه لیدنې په دې اوس کوم حالات کې سوي دي دا به نتیجه ورکړي که نه؟ دا هم هغه اکسرسایز دی، هغه مشق دی چې پخوا سوی دی، بیا به بند سي، بیا به شروع سي، بیا به بند سي.
دا خو اچھا خبره تړلې ده په نیتونو پورې، چې د امریکې نیت څه دی، د پاکستان څه دی او د افغانستان څه دی. که په نیتونو کې فتور وي خو بیا خو پخلا شي خبره وشوې، ملاقات وشو، واپس به هماغه ځای نه ته لاړ شو چې څنګه تاو وي. خو دا وار زما خپله ذاتي رایه دا ده، نه یم خبر چې دوی څه ویلي دي، څه خبرې شوي دي، ډیټیل لا نه دی وتلی. خو چې کوم حالات دي اوس، کوم ډیولپمنټ کېږي په دې ریجن کې او په دې نړۍ کې، نو په دې لحاظ چې وګورئ نو زه وایم چې شاید ډېر چایس هم پاتې نه وي د افغانستان او د پاکستان په مابین کې، د دې نه علاوه چې خپلې اړیکې سامې کړي، ځکه چې نور ډېرې بلاګانې را روانې دي. دوی خپل د افغان یا خپل د یو بل نه ګیلې یا د یو بل نه بدګمانی لرې نه کی، نو هغه دشمن چې د دواړو دشمن دی په دوی کې ښه پراخ ځای پیدا کولی شي، بیا به نه تش دوی له نقصان رسوي بلکې ټول ریجن او ټوله منطقه ته به ډېر لوی نقصان او تاوان و.
سمه ایاز وزیر صاحب، مننه ډیره. اسماعیل وین صاحب، ایاز وزیر صاحب دوه مهمه خبرې وکړي. بهرحال دا یو ډیره مهمه ده. یو دا چې ایاز وزیر صاحب وایي چې دواړو هیوادونو ته اوس دومره چانس یا داسې لار پاتې نه ده پر ځای د دې، یعنی د دوی د تعلقاتو چې کوم بڼه ده هغه دومره سهره تنګه سوې ده چې دوی به د اړیکو تر ښه کولو پرته اوس بله لار نه لري. ستاسو په خیال باندې دا سهم دې ته دومره تنګه ده او یو نوې لار پکې راوځي؟ لکه دوی په دې غونډه چې کله وکړه بیا په دې اعلامیه کې وویل چې دوی پر نو نوښتونو یا په نو تګلارو باندې یا په نو خبرو باندې اوس کار کوي.
زه فکر کوم چې اوس هم لا واټن پاتې دی چې پاکستان د افغانستان سره د زړه کومې مناسبات ښه کړي. مخکې د جهاد په کلونو کې هم چې پاکستان افغانستان کې مداخله کوله، یو زیات شمېر خلکو ویلي چې پاکستان افغانستان کې مداخله کوي، مګر پاکستان دا ردوله. بیا وروسته ثابته شوه چې دوی ویلي چې موږ افغان مجاهدینو مهاجرینو ته ځای ورکړی، نو دا زموږ د دوستۍ نښه ده. نو اوس هم د تېرو اوولسو کلونو په بهیر کې چې افغانانو اعتراض درلوده چې پاکستان نظامیان افغانستان کې مداخله کوي، دنیا دا خبره نه منله، او خصوصا د امریکې متحده ایالاتونو. اوس د امریکې متحده ایالاتونو نوې ستراتیژي جوړه کړې او په هغه کې پاکستان د یو اساسي عنصر په توګه انګېرلی دی چې د افغانستان په سوله ثبات کې اساسي نقش لري او بې ثباتۍ کې، نو فشار یې وارد کړی. دا فشار چې ده که دا تر روسي حده پورې دا فشار زیات شي، نو پاکستان به مجبور شي چې افغانستان کې تعلقات ښه کړي. پاکستان په نړیواله کچه همداسې منځوي شوی، نو سوله خو د افغانستان ضرورت ده، خو غونه چې د افغانستان ضرورت ده، پاکستان له دا ضرورت غونه نه احساسوي. البته پاکستان کې زیات مشکلات شته، خو د افغانستان په تناسب باندې دا مشکلات کم دي، او هغه عمومي ستراتیژي چې پاکستان پخوا لرله هغه تر اوسه پورې تعقیبوي. نو اوس چې د امید کم ټکی ده، هغه دا ده چې د امریکې متحده ایالات کې واقعا پاکستان باندې فشار زیات کړي، او دا فشار په پاکستان کې په اقتصادي، سیاسي او نظامي لحاظ باندې محسوس شي. نو د پاکستان نظامیان مجبور دي چې افغانستان سره روغه جوړه وکړي، او هغه ډلې چې د افغانستان حکومت ادا کوي چې هلته دي روزل کېږي، هغه کنټرول او مهار کړي. نو دلته په دې سیمه کې خصوصا د دوو مملکتونو ترمنځ مناسبات ښه کېدلی شي، او دا مناسبات بیا طبعا په سیمه ییزو مناسباتو باندې مثبت تاثیر کوي. نو دا د امریکې فشار به سړی عربي کې دا تر کومه حده پورې قوي دی، سمرا چې فشار قوی کیږي دلته پاکستان حکومت افغانستان سره مناسبات مجبوری چې خی کی او کدا فشار یوازې په خبرو کی نو بیا هم دا حالات نشه دوام پیدا کوي هیتونه به زیو راځي مګر کومه غوسه نتیجه به ورکړي.
یونسف ډیر مننه. از وزیر صاحب تر دې لمخه ستاسو سره سم د کابل پوهنتون شوونکی نصر الله ستانگزی سره هم دغه خبرې کړې دي. که ستاسو اجازه وي دغه نظر به پکې شریک کړو بیا به تاسو ته راسو. نصرالله ستانگزی زخه مننه ډیره. نصرالله ستانگزی زخه پوښتنه کړې وه آیا دغه نوښت چې اوس په د تعلقاتو کې دوی پیدا کول غواړي د ده په خیال باندې دا به څومره نتیجه ورکړي او دې کې کومې خبرې په پام کې نیول دي؟ نو هغه جواب
دو خبرو ته باید پام وساتو. هغه دا ده چې که چېرې پاکستان وغواړي چې ستونزې حل کړي د خواته کابل د افغانستان جمهور رئیس دوی ټول دا اعلان وکړي چې موږ پاکستان سره د مخامخ خبرو د ستونزو د حل لپاره د مخامخ خبرو لیوالتیا لرو او هیله لرو. خو دومره ټکی دا ده چې که چېرې پاکستان بیا یوازې په تګ راتګ یا په خبرو اترو باندې وخت تیر کړي فکر کوم بیا به پخوانی حالت به بېرته رامنځته شي او دا به دا ستونزه حل نه کړي. که چېرې پاکستان خپله ستراتیژي د افغانستان په ارتباط چې په تېرو 15 کالو کې چلولې ده او هغه دا چې د تروریستي ګروپونه حمایه کړی غوښتي دي کابل کې داسې یو حکومت وي چې د دې له غوښتنې سره سم خپل مناسبات د هندوستان سره تنظیم کړي، غوښتي دي چې د مرکزي آسیا د هیوادونو مارکیټ ځان سره کنټرول کړي. که چېرې بیا هم پاکستان په دغو ګامونو حرکت وکړي زه فکر نه کوم چې دا تګ راتګ ګټه ولري. په هر صورت اوس به د وخت مخکې خبرې چې قضاوت وکړو یا بحث وکړو چې کوم بدلون به راشي خبره نه شي. په هر صورت او په هر ډول که پاکستان وغواړي چې له افغانستان سره د سولې خبرې شروع کړي او ستونزې حل کړي دا به دواړه هیوادونه په ګټه وي.
دا نصرالله ستانگزی عزیز وزیر صاحب تاسو واورېدئ. نصرالله ستانگزی هم او اسماعیل یون صاحب هم افغانستان کې زیاتره چې موږ له کارپوهانو سره یا دغه ځای له مشرانو سره خبرې کوو نو یو خبره دا راځي چې دغه د هیئتونو تګ راتګ د دې ډلو تګ راتګ دا اوس دوی زیات ارزښت نه ورکوي بلکې زیاتره که افغان حکومت ته کې کارپوهان دي خلک دا وایي چې دا تګ مګ ډیر زیات وسو عملاً اوس کول په کار دي هغه څه چې افغانستان له پاکستان څخه غوښتنه لري. ستاسو هم په پاکستان کې په هر حال په دې کړیو کې به ناستې پاستې لیدل را لیدل وي. آیا عملاً هم داسې ممکنه ده چې په ځینو ځایونو کې چې په پاکستان څخه کمی غوښتنې کېږي اوس د پاکستان فوج یا د پاکستان چې کوم حکومت دی هغه دې ته تیار دی چې ځینې شان عملاً ښکاره کړي او عملاً یې وکړي؟
ګوره یو خو به د دې مفروضې نه را وځو چې په افغانستان کې هر څه بد کېږي که ښځه او خاوند جګړه کوي هم نو په منځ کې پاکستان یا ایسای ضرور نوم اخیستل کېږي. د دې نه به را وځو، زړې خبرې به پرېږدو. که زړې ته لاس اچو نو چې څومره د دوی ګیلې دي شاید دومره زموږ هم ګیلې دي، خوا به پرېږدو، هغې نه څه نه جوړېږي. نن نه پاکستان مجبور دی نه د مجبورۍ په ځای دی چې خامخا د دی د امریکي حکم ومني یا د اشرف غنی ته سر ټیټ کړي. دا خبرې به پرېږدو، دارنګ به نه کوو. د دواړو هیوادونو لکه ما چې څنګه ووی اوس ضرورت دی چې یو بل ته سره نږدې شي. د یو بل د نږدې کېدو نه علاوه ډېرې داسې خبرې دي چې هغه منځته راشي بیا به نه په افغانستان کې شاید هغه حکومت پاتې شي او نه شاید چې پاکستان داسې په امن وي لکه چې اوس دی. نو مسله د افغانستان ده، د دې حل زیاتر په افغانستان کې دی. په افغانستان کې یونیټي حکومت دی خو په هغه کې هر څه به شاید وي خو یونیټي نشته. نو دوی چې خبره کوي موږ مانو اشرف غنی ډېر قدر کوو، ډېر په سنجیدګي سره لګیا دی چې امن راولي. او دا به نه یې رو چې دلته اول وار پاکستان ته راغی نو په کور کې دننه د ده څومره سخت مخالفت وشو. نو دا خبرې شته په افغانستان کې د دې مسلې حل زیاتر په افغانستان کې پروت دی. د پاکستان نه او دا ګیله دې ضرور وکړي که پاکستان د ترهګرو مدد کوي، د پاکستان د طرف نه هلته اسلحه ورځي یا نور مددونه کېږي چې د افغان حکومت خلاف وجنګېږي نو بیا حق لري.
دا خبر اوس ما خیال د منځ را وته پاکستان نه مانی چې پاک کې ګټه نشتا افغانستان نه مانی چې دا خاوره کده پاکستان خلاف استعمالي چې پاک کې ګټه نشتا نو د دې کار د پارا باید چې دواړه لاس را ورکی چې نه پاکستان التا ګوته وای نه افغانستان التا ګوته وای نو هغه د پارا شی خبرې کول پکار دي ترخه به نه کوو که ترخو به زو خبره خرابېږي.
از وزیر صاحب ډیر مننه. اسماعیل یون صاحب از وزیر صاحب خبر خپل خبر وکا او وای چې باید ماضی ته لاړ نه سو او د دې ارګ په اعلامیه کې دا ویل سوی دي چې اوس به په ماضی باندې خبره نه کیږي بلکې داسې به کیږي چې دوی به نوي نوي ګامونه اخلي. ستاسو په خیال تاسو هلته په کابل کې بلکې ډیر زیات په داخل کې هلته وینئ راوینئ دغه نوي ګامونه چې کله دوی ذکر کوي نو د نوي ګامو ځخه آیا تاسو خبر یاست چې د دې مطلب یا مقصد یا دا خبره څه ده؟
دا خو اصول کې که پاتیفي لحاظ سیړي احساساتي لحاظ باندې چې ماضي ته سړی لاړ نه شي خو دا خو ډېره ښه خبره ده خو ځینې شیان ماضي پورې تړلي نو دلته چې هلته چې حکومتونه راغلي اوسنی حکومت چې اوس اعتراف نه کوي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي بیا بل حکومت چې د پاکستان نه شي هغه بیا وشي تېر حکومت دی که افغانستان کې مداخله کړې وي اشتباه شوې ده نو افغانستان حکومت چې ده دلې کې شک نه شته چې دا حکومت د خپل پرابلمونه لري د نېشنل یونټي ګورنمنټ چې ده دې نه مخکې چې دا حکومت نه و مشکلات وو یعنی یوازې دې حکومت پورې دا تعلق نه لري دې نه وروسته چې بل حکومت هم راځي هغه کې به طبعا مشکلات وي افغانستان کې جګړه تېره شوې خو دې جګړې یو اصلي اړخ ده هغه پاکستان دی سعودي غواړي که نه غواړي بېلابېل پاکستان کې چې کوم اثار لیکل شوي کتابونه لیکل شوي مثال خاموش مجاهد همداسې د اور په لیکر جنرال مشرف چې لیکلی دا نو دا ټول سلسله چې تاسې وګورئ په تېرو حکومتونو باندې اوسني حکومتونه دا تور پورې کوي چې هغوی مداخله کړي دا اوس عملاً پاکستان کې هغه ډلې فعالیت لري چې د افغانستان د حکومت مخالف دي البته د افغانستان د حکومت نه داخل کې خپل پرابلمونه لري ټول خلک ناراضي نه دي دا بله مسله ده خو داسې هم نه ده چې د افغانستان د مشکل ټول حل چې دغه د پاکستان په لاس کې ده مګر پاکستان یو اساسي عنصر دی چې کاشکې داسې وشي چې دا خبرې چې اوس روانې دي دا صادقانه او عملی نتیجه ورکی
دغه خبره یون صاحب دغه م کولای چې اوس دا جرنال باجوا یا کمر جاوید باجوا درغلی دی دوی وایي چې موږ نوې خبرې کوو نوې ګامونه باخو تاسو خبر یې دغه نوې ګامو زما مقصد یا څه دی یعنی ځکه چې دا خو راغلی نو
هر کله چې دا سواب سفر چې پاکستان د پوز مشر کوي افغانستان ته خپل په دغه تیر درې کلن حکومت کې او هر ځل دا خبره کیږي چې نوې طرح سره راځو هغه نوې طرح کې بیا کله کله داسې تر هی چې هغه افغان ولس د منلو وړ نه وي یا حکومتونه یې ورسره ومني ولس د منلو وړ نه وي مخکې همدا یو د استخباراتي معلوماتو د شریکولو یو طرحه وړاندې کړې وه چې هغه باندې افغانانو سخت غبرګون وښود نو طرحې به یې خوایي چې طرحې ته راووځي شي یا طرحه عملي ده که نه ده همدغه طرحه چې د پردې تر شا ساتل کېږي دا خپله دی یو مشکل ده چې ولې د پټو دروازو تر شا خبرې کېږي ولې دواړه ولسونو سره نه شریکېږي هغه وخت دا ولسونو سره شریکېږي چې ډېر وخت تېر شوی نو په دې خاطر باندې مګر دا خو څرګند چې د پاکستان د پوز مشر دی دا چې راغلی دا نو هلته پاکستان کې اساسي قوت چې ده د سره ده نه ملکي حکومت سره فقط دغه د هیلې یو ټکی دی چې دغه اصلي مرجع چې د قدرت د پاکستان کې سیاست په لاس کې ده نه ملکي حکومتونه چې ځي راځي د پاکستان بهرنۍ پالیسي د هندوستان او د افغانستان د کشمیر په هکله دغه پوز په لاس کې ده نو اوس هغه اصلي دوه مراجع چې دي یا د قدرت سرچینې چې دي هغه سره مخامخ ناست نو که چېرې دی واقعا زبل کوم یو غواړي افغانستان کې څومره چې د پاکستان وس د هغه ثبات راوتلی چې د پاکستان برخه ثبات چې ده چې یو ډېره برخه همدا رانغاړي خو دا موږ ته تجربو ښودلې ده چې څوک چې بهرنی فشار نه وي ایاز وزیر صاحب خو وایي چې امریکې ته محتاج نه دی پاکستان خو دلته پوهېږو که امریکا د پاکستان په پوځ باندې خپل کومکونه بند کړي نو دا پوځ ډېره سخته ده چې دغه حالت ته دوام ورکړي حتی د پاکستان جوړښت اسانه خبره نه ده چې د غرب له کومک نه پرته د سعودي له کومک نه پرته دا څه دوام پیدا کړي د حکومت په دغه شکل باندې پاکستان په بهرنۍ مرستو متکي هیواد دی نو هغه اسانه خبره نه ده چې په بهرنیو هیوادونو کې بیا داسې مداخله وکړي لکه اوس چې کولی شي نو خلک دلته ځکه هیله مند دي چې د امریکې فشار چې دا ډېر مهم دی په پاکستان باندې
صحیح یون صاحب ډېره مننه از وزیر صاحب تاسو ته راځم نصرالله ستانگزی صاحب زخم دا پوښتنه کړې وه چې دغه لکه څنګه ذکر چې تاسو هم وکړئ ما هم وکړئ او خپل یون صاحب هم وکړئ چې د امریکا دغه چې کومه تګلاره راغلې ده له دې وروسته دغه ټول پرمختګونه کېږي دم پښتنه دا وکړه چې آیا په دې اوسنی حالاتو کې دا خبرې اترې شروع شوې دي، نو د امریکا دغه رول اوس باید څنګه وینو؟ د نصرالله ستانکزي جواب وو.
زه فکر کوم چې دغه ستراتیژي ډېره واضح خبره ده. هغه دغه اصلي مرکزي ټکی دا دی چې باید ترکستان هغه ډلې چې پاکستان کې دي هغوی د حمایت نه دي، هغوی د ملاتړ نه، پاکستاني چارواکي، پاکستاني پوځ، پاکستاني استخبارات دوی باید د هغوی له حمایت نه لاس واخلي، د هغوی پټنځایونه له منځه یوسي. دا غوښتنه کابل هم لري او ظاهرا پاکستان وایي زه تروریزم ښکار یم. نو په دې اساس که چیرې دا درې واړه خبرې سره ویکو، دغسې یو حالت د ټرمپ له ستراتیژۍ سره هم په تضاد کې نه راځي.
دا نصرالله ستانکزی. عزیز وزیر صاحب، یو بل خبره دا چې کله دا د ډونلډ ټرمپ چې کومه پالیسي ده د امریکا غا راغه د جنوبی ایشیا بیا د افغانستان پاکستان په اړه، پاکستان کې بهرحال غبرګون راښکاره سو، هر څه پکې وویل سو، پاکستان دغه رد کړل چې دلته پناه ځایونه نسته، البته پاکستان خپل دغه و. خو که تاسو وګورئ له هغه وروسته چې بیا د امریکا او د پاکستان د چارواکو ترمنځ خبرې سوي دي، خصوصا امریکا ته چې څوک تللي دي، دا د ولسي حکومت یعنی منتخبه حکومت لکه اوس وزیر اعظم له امریکا له مرستیال ولسمشر سره ولیدل، مایک پنس سره د پاکستان وزیر اعظم، او دغسې اوس د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف چې دی هغه د امریکا د دفاع وزیر سره ویني. دا په خوا به داسې ول چې دا رنګه حساسه مسلو کې به د پاکستان د فوج مشران تلل واشنگټن ته او دا خبرې به کوي، خو دلته اوس برعکس دا دی چې منتخبه حکومت سي. دا هسې یو اتفاق دی که نه تو ستراتیژي لاندې ځي؟
زه خو داسې دارنګه شی پکې نه وینم لکه تاسو چې وویل، ځکه چې پخوا هم د پاکستان لخوا ټیک ته فوجي مشران تلل خو سیاسي مشران هم په هغه
نزدېتل
ملاوتل، به د هغه ځای نه به هم خلک دلته راتلل او دلته به هم د سیاسي او د فوجي قواو مشرانو سره دواړو سره به لیدل. په هغه کې ما ته څه داسې ډېر فرق نه ښکاري. او د جنرل باجوا ویزټ چې د کابل والو ګورو په کې هم دا رنګ نه دی ورکول په کار چې دا کې نتش د فوج لخوا یو اشاره یا یو ګام دی. د ده د تلو نه مخکې په اسلام آباد کې تقریبا یوه دوه هفتې پرله پسې ډېر میټینګونه وشول د نېشنل سیکیورټی کمیټي چې د هغې مشري صدر اعظم صاحب کوي، ساکان عباسي یا مختب نواز ټریکو. خو خاکان عباسي ډېر کنټینیوسلي ډېر زر زر دا میټینګونه وکړل په هر نقطه نگاه باندې، د هر وزارت د هر خوانه سړي په کې ناست و. نو یو پالیسي تقریبا په یو پالیسي باندې متفق شو. نو اوس کا جنرل باجوا کابل ته ځي یا خواجه آصف واشنگټن ته ځي، نو زه دا فکر کوم چې دا د هغه کمیټۍ چې کومه فارن پالیسي مرتب کړې ده چې په هغې نه مخکې د انوایس کانفرنس هم په فارن آفس کې شوی و، نو دا د هغې پالیسیو وضاحت ته امریکې ته هم کوي، افغانستان ته هم کوي، ګاونډي هیوادونو ته هم، خارجه وزیر تللی و هغوی ته هم کوي. نو دلته ډېر چینجز را روان دي، ډېر په تیزي چینجز را روان دي. تش د ډونلډ ټرمپ والا خبره نه ده چې کنی هغه موږ خوشحال کنار او شسی په افغانستان کې ډونلډ ټرمپ د هند رول زیاتول غواړي، پاکستان ته وایي چې ته په کلاره کښېنه، هغه نو بل اړخ ته یې. دلته ډېرې خبرې دي خو سر اچا خبره خبرې سل خبرې سر یو. څوک په کابل او اسلام آباد سره نږدې شوي نه وي، د هر څه باوجود دومره نه یو شی پرمخ تللی شي نه د څه خبرې جوړې منځ ته راتلی شي. د طالبانو جوړه که د افغان حکومت سره ده هغه هم په دې پورې تړلې ده، که د افغانستان د امریکې او د پاکستان تعلقات دي هغه په دې پورې تړلي دي، د هند سره تعلقات هم تقریبا په کابل، هر څه د کابل نه راتاوي، کابل مرزوای دی د هغه نه راتاویږي، تعلقات ښه کېږي او خرابېږي. همدغه رنګ د کابل سره مسایل دي. نو دا وار زه وینم حالات داسې دي چې پاکستان په سنسیرلي غواړي د جنرل باجوا د ډېر وخت نه زه بیانونه ګورم
کانفرنسونو کې نه اورېدلای دی دغه اپروچ ډیفینیټلی دا شای اشاره کوي چې هغه په افغانستان کې د سولې په لار د امن په لار امن راوستل غواړي نو په دې باندې به څومره هغه وشي اعتبار وشي څومره کانفیډنس به منځته راولي دس از ا کوشن مارک چې دواړه په یو بل باندې اعتبار څنګه کولی شي خو دا ښه خبره ده چې اوس خپل منځ کې کمیټۍ وټاکلې چې د هر څه دپاره ګامونه اخلي د دواړو هېوادونو کمیټي به یې وګوري نو آی سی دس از ا ویری ګوډ پازیټیو سټپ
تاسو دا ډیر مثبت ښکاري. ایاز وزیر صاحب ډیره مننه. زه اسماعیلین صاحب بله خبره تاسو هم وکړه او ایاز وزیر صاحب هم اشاره ورته وکړه. بهرحال ځینې خبرې داسې چې خپله دا ویل کېږي چې په افغانستان کې به داخل کې به هم ځینې داسې مسلې یا داسې ستونزې وي چې هغه خپله د سولې په لاره کې یو خنډ جوړېدلی سي. یعنی که سړی د هیواد په کچه په ګریوان کې وګوري هغه کمې خبرې دي چې هغه نیمګړتیاوې دي چې خپله د ترګرۍ په مخنیوي کې د افغانستان خپل ذمہواری دي چې هغه پوره کړي. یعنی تاسو به مشخصه په افغانستان کې ځنه کم داسې وړاندیزونه کوي چې که دا کارونه وسي نو ممکنه ده پاکستان به یو اړخ وي خو هغه اړخونه هم په کار دی ورته ځواب وموندل سي.
طبیعي خبره ده چې افغانستان کې حکومتونه چې دي د اوسني حکومت په ګډون باندې دا اصل په سلو کې د خلکو په خوښه نه دي راغلي. د افغانستان قضیه چې دا دوه اړخ لري، یو بهرنی اړخ دی یو کورنی اړخ. بهرنی اړخ مداخله کې کورنی اړخ کې زمينه برابري کې چې بحران زیاتی کړکې زیاتی کورنی اړخ کمزور ده، عدالت تامین ده، حکومت کمزور ده، کچېره ده حکومت کمزور وي قوي وي نو داخلي بحران به کنټرول کړي او بهرنیانو سره به قوي موضوع کې ناس او وي سره به خبرې اترې کړې وي او تفاهم ته بسر رسیدلي. دا دواړه حالتونه دي. موږ چې ورته خپل د ملي وحدت حکومت وي دا خپل لکه مخکې چې آیاز وزیر صاحب ته اشاره وکړه خپله په دې کې وحدت نشته. موږ ملي وحدت حکومت ده مګر خپل د متضادو اجزاو څخه جوړ شوی او مفاد حکومت په شکل دوام کوي. دا مضبوط قوي حکومت نه دی او کاشکې قوي حکومت وای چې اوس پاکستان سره په واحده موضوع کې ناس وي د افغانستان کې دفاع کړی. دلته حکومت نم یو شمیر خلک ناراضه دي، یوازې طالبان نه دي چې وسلوال ډول باندې جنګیږي، نور عام ولس د یغې ناراضیتي موضوع ده. مګر موږ مجموعه کې دا وایو چې که پاکستان او نه یوازې پاکستان، ایران بل اړخ د افغانستان د قضیې چې افغانستان کې بحران رامنځته کوي وسلې ورکوي مخالفین ته، موږ وایو چې که د جګړې د بحران وسلوال اړخ شته چې بهرنیانې کنټرولوي یا امکانات ته به دا کنټرول شوی وای بیا په داخل کې دا چې حکومتونه هم رامنځته کېدل چې دا اوس د خلکو غوښتنې ته ځواب نشي ویلی. نو اصلي مشکل په دې کې افغانستان کې قوي حکومتونه چې وو هم بهرنیانو مداخله کول هغه بې ثباته کړ. نو دواړه عناصر موجود دي چې یو د افغانستان د قضیې بهرنی اړخ چې دا خصوصا ګاونډیان دا کنټرول شي مهار شي افغانستان سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي او دویم په داخل کې ریفورم رامنځته کړي. دا حکومتونه که سوله ثبات هم راشي دا دي چې وګڼه دي چې داخل کې ریفورم رامنځته کړي. نو موږ دوه سور سره مخامخ، یو بهرنی اړخ دی یا مداخله ده او یو کورنی بحران دی. نو د دواړو ته که افغانان توجه وکړي او نړیوال مرسته وکړي په دې کې چې موږ باندې لاسپوش حکومتونه تحمیل نه کړي نو کېدای شي افغانستان کې هم دایمي سوله ثبات راشي. اوس هم که حتی موږ بهرنیانو سره هم سوله
نو داخل کی مشکل مشکل دوام پیدا. افغانستان وزیر
افغان پاکستان دلما جوړول لپاره اقدامات کی د افغانستان دولت به لا خپل روابط په پاکستان سره نږدې کی او همدارنګ دو متساوی حقوق او دولتونو په توګه یو بل ته درناوی وکي او خپل اړیکه چې ډېر مشترکات لري هغه سره نږدې کی.
نصر الله استنگزای ایس وزیر سی په یون سیبم د افغانستان د داخل په خپل ګریوان کې موقتل او دغه وشول او بیا نصر الله استنگزای سیبم خبر وکستا سو یعنی که پاکستان په خپل ګریوان کې ګوري هغه کم شانداس دي چې واقعیتا هغه ګامونه واخلي ځکه ځین به تاسو په خیال مفروزی وي خو ځین داسې شاند چې کېدای شي د مفروسو سره حقیقت هم وي هغه کم داسې شان وي چې هغه واخلي نو ممکنه ده چې په دې باندې اعتماد بیا بحال دی سي.
ګورو یو خو غټه خبره هم دغه طالبانو دا خدام ډېره سره واړه واړه ولا په دې وخت نه ځای کړو وخت پاکستان وسوي چې دغه سلسله کې پاکستان پروت اوس پازیټیو دی خبره دا د ګرین لائن یا د بارډر بندول خلاصول دا ډېره سینسیټیو معامله ده. دا باید چې د افغان حکومت سره کښېني چې افغانانو ډېر تحفظات دي په خپل ځای وزن لري خو د هغې دا مطلب نه دی چې کوم دوی ډیورن لاین نه مني یا دوی ډیورن لاین ماتول په لاس کې دی بس سبا مات ده. ٹھیک ده نن سبا زمانه نه ده پاتې پکار ده چې بارډر منی شي. افغان هم غواړي چې د پاکستان د طرف نه
ایز وزیر صاحب ډیر ډیر مننه ستاسو. اسماعیل یون صاحب ستاسو هم ډیر ډیر مننه په دې بحث کې برخه را سره واخسته. روغ اوسئ.
زه یو خبره کوم چې پاکستان 15 کلن یا 16 کلن تجربه لري افغانستان
بس وخت مننه. اسماعیل یون صاحب روغ اوسئ او ایز وزیر صاحب ډیر مننه. د خدای پامان.